پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دی. ازادي راډیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي سولې ته د رسېدو لپاره لنډمهاله یا موقت حکومت ته اړتیا نشته او دی د افغانستان د دښمنانو هڅې وبللې. د ښاغلي دانش پر دې څرګندونو او له هغې مخکې د افغان ولسمشر پر څرګندونو چې ویلي دي د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقه ډېره ګونګه ده، د چارو د کتونکي نظر اخلو. خولم لای فری بازهر تا ور ورکو چې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیل کړی.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت پر اهمیت ټینګار کړی چې لاري اوربند ته زمينه برابر سي. د ننګرهار استیناف محکمې یو کارکونکو د نامعلومو کسانو په جزو وژل سوی او د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس استازو جرګه شایي د کانګرس پر ودانۍ د مظاهره چانو د برید په خاطر نن ولسمشر ډونالد ټرمپ استیزا کړی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت پر اهمیت ټینګار کړی چې لاري اوربند ته زمينه برابر سي. صدر اعظم عمران خان د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند له مشر محمد کریم خلیلی سره پرون په ولیدنه کې د افغانستان د سولې اړوند د مسایل یاد کړی دي. د خان په حواله په اعلامیه کې راغلی چې او باثبات او سولې افغانستان به د سوداګرۍ او سیمه ایزو ارتباطاتو په برخه کې د همکاري نوې لار پرانیزي. د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد کریم خلیلی ویلي تر خان مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د پوځ لمشر جنرال قمر جاوید باجوه او د پارلمان له رئیس اسد قیصر سره هم لیدلې دي. د شغلی خلیلی په حواله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې هغه د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان لوندې مننه کړې ده. په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو یو لویه کارخانه کشف او لمنځه یوړل سوه. د 203 تندر قلو دویان ایمال خان مومن رسنیو ته وویل چې دا کارخانه تېره شپه د هدفمندو عملیاتو په ترڅ کې لمنځه وړل سوې ده.
تېره شپه کمانډو ځواکونو د لوګر ولایت د مرکز اړوند سپیس په سیمه کې د هدفمندو عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو هغه کارخانه کشف او لمنځه وړي چې د ملکي وګړو د مرژوبلې او پیاد ولایت کې د پلچکونو او عام المنفعه تاسیساتو د ورانولو په موخه پکې ماینونه جوړېدل.
بلخو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په یوې اعلامیه کې دا خبر رد کړی دی. د ننګرهار استیناف محکمې یو کارکونکو د نامعلومو کسانو په جزو وژل سوی. د ننګرهار د استیناف محکمې وې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د دې محکمې دوه تن اداري کارکونکي عبدالقیوم او اسمت الله نومې نن چهارشنبه سهار 9 بجې دندې ته پر لاره و چې د نامعلومو وسلوالو له لوري پرې په جلال آباد ښار کې وسلوال پریدو سو. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دې پیښه کې عبدالقیوم نومه وژل سوی او بل ملګری یې ټپي سوی دی. اخوا د ننګرهار سیمه ایز روغتون مسؤلین هم تاییدوي چې روغتون ته د یوه کس مړی وروړل سوی چې په ډزو وژل سوی دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ د وروستۍ پیښې د ارزولو لپاره یو پلاوی دغه ولایت ته تللی دی. ادعا سوي چې په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یوه هوایي برید کې لږ تر لږه 14 ملکي وګړي وژل سوي دي چې ویل کېږي قربانیان د یوې کورنۍ غړي دي. د قربانیانو کورنیو پرون ویلي وو چې د پیښې د ارزونې لپاره ټاکل سوی پلاوی لا تر اوسه سیمې ته نه دی تللی. د افغانستان دفاع وزارت نن په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د ولسمشر په سپارښتنه د دې وزارت د استخباراتو او کشف رئیس برید جنرال عبدالقیوم سالارزی په مشرۍ یو پلاوی ټاکل سوی دی او سیمې ته ورغلی دی. زموږ غلازه د راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس استازو جرګه شای د کانګرس پر ودانۍ د مظاهره چانو د برید په خاطر نن ولسمشر ډونالد ټرمپ استیزا کړی. د امریکا کانګرس پر ولسمشر یا نورو چارواکو د تورونو د لګولو لپاره هغوی استیزا کوي چې کپرسي د لری کولو لارې برابرېږي. د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی ویلي که د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د ولسمشرۍ څوکۍ لپاره ډونالد ټرمپ نامناسب ونه بولي، جرګه به ژر آن د جنوري 14 چې نن ده ډونالد ټرمپ استیزا کړې. استازو جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت لري په دې لټه کې دي چې ډونالد ټرمپ ګوښه کړای شي. د جرګې پرون به یو پریکړه لیک تصویب کړی او له اجرایي قوې غوښتي چې د اساسي قانون له مخې د ورکړل شوي واکونو په کارولو سره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د کانګرس شاوخوا د رامنځته شوو پیښو په خاطر ګوښه کړي. او وروسته خبر ده چې د امریکا متحده ایالات په دې هیواد کې د کورونا وایرس د واکسین پروسه چټکوي. د دې هیواد چارواکو وروسته لغه د پریکړه کړې چې په تیره یوه ورځ کې د کورونا وایرس له کبله د نږدې 4,500 کسانو د مړینې خبر ورکړل سوی. دا لومړی ځل دی چې دومره ډیر کسان په یوه ورځ له یادې ناروغۍ مړه سوي دي. د امریکا د نویو اقداماتو له مخې ټول هغه کسان چې متحده ایالاتونو ته سفر کوي باید د کورونا وایرس د منفي معاینې سند ولري. سربیره پر دې چې د کورونا وایرس واکسین په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې په پالیسیو انتقادونه روان دي، خو امریکایي چارواکو له 15 کلونو په ډیر عمر لرونکو باندې د واکسین تطبیق لازمی ګرځولی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو لمخې په امریکا کې د کورونا مثبتې پیښې نږدې 3 میلیونو ته پورته شوې دي چې له دې ډلې څخه باندې 3,800 تنه مړه شوي دي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړل. ولاندې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وايي سولې ته د رسیدو لپاره لنډمهاله یا موقت حکومت ته اړتیا نشته او د افغانستان د دښمنانو هڅې وبللې.
موږ په یوې داسې مرحلې کې نه یو چې سولې ته د رسیدو لپاره موقت حکومت جوړ کړو.
د ښاغلي دانش پر دې څرګندونو او له هغې مخکې د افغان ولسمشر پر هغو څرګندونو چې ویلي د طالبانو او امریکا ترمنځ شوې موافقه ډېره ګونګه ده د چارو دی وکتونکي نظر اخلو. دا به هم واوري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت پر اهمیت ټینګار کړی څو د ده په وینا له دې لارې اوربند ته زمینه برابره شي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا استازو جرګه نن ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کانګرس پر ودانۍ د تېرې اونۍ د معترضانو د برید په خاطر استضاع کوي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وايي سولې ته د رسیدو لپاره لنډمهاله یا موقت حکومت اړتیا نشته. ښاغلي دانش د موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د دښمنانو هڅې وبللې خو په مشخص ډول یې ونه ویل چې څوک دغه هڅې پر مخ وړي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د امریکایانو ترمنځ خبرو د بل پړاو له پیلېدو سره په دې وروستیو کې پرسنیو کې د موقت حکومت په اړه ګونګوسۍ زیات شوی. په عین حال کې یو شمېر سیاستوالو چې په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي ویل چې هغه د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د لنډمهاله یا موقت حکومت پلوی دی. نور به له کابل زموږ د خبریال په راپور کې واورو.
د سولې خبرو د دویم پړاو په لیدو سره سم د لنډمهاله یا موقت حکومت د جوړېدو خبره ورځ تر بلې ګرمېږي، خو د دې ډول حکومت له جوړېدو سره د اوسني دولت مخالفت په خپل ځای دی. تازه د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم مرستیال سرور دانش وايي سولې ته د رسیدو لپاره لنډمهالي یا موقت حکومت ته هیڅ ډول اړتیا نشته. ښاغلی دانش د وګړو اساسي حقوق او تلپاتې سولې تر نوم لاندې جوړه شوې غونډې ته خبرې کولې. د لنډمهالي یا موقت حکومت جوړېدل د نظام د پاشل کېدو په معنا وبلل. د زیاته کړه
موږ په یوې داسې مرحلې کې نه یو چې سولې ته د رسېدو لپاره موقت حکومت جوړ کړو. نه کومه کودتا یا انقلاب شوی، نه د افغانستان اوسنی حکومت د کومې جګړې یا بلې ستونزې له کبله پاشل شوی، نه د افغانستان اساسي قانون لغوه شوی او نه موږ اوسمهال له یو نظام څخه بل نظام ته د تلو په حال کې یو.
خاغلی دانش هم دا ډول په کور دننه له سیاسیونو او هغو کسانو چې د رقابت پر بنسټ د موقت حکومت جوړېدل سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار بولي. موږ غوښتل چې د ملي ګټو، اساسي قانون او تیرو شل کلنو لاسته راوړنو لپاره د جمهوریت جبهې په خوا کې ودرېږي. که څه هم د ولسمشر دویم رسیال د سولې خبرو کې د اوسني جمهوري نظام پر ساتنې او تر پای د اساسي قانون په ملاتړ ټینګار کوي، خو د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال بابر فرهمند د سولې د خبرو وروسته دا ډول حکومت د خلکو په ګټه نه بولي. نن وویل چې د سولې روانه پروسه پایله ورکړي، اوسنی ډول جمهوري نظام چې د خلکو مشارکت یا ګډون پکې د کاغذ پر مخ وي، جنسیتي ګډون پکې د اساسي قانون په ښایسته پاڼو لیکلې پاتې وي، د خلکو په ګټه نه دی. او موږ باید یوازې د ډول نومو ته خوښ ونه اوسو. دا مسائل داسې مهال څرګندېږي چې په وروستیو کې یو شمېر هغو سیاسیونو چې کابل ته یې د زلمي خلیلزاد په سفر پر مهال له هغه سره لیدلي، رسنیو ته ویلي چې خلیلزاد د سولې خبرو د بریا لپاره د دوو نورو حکومتونو په ګډون د موقت حکومت طرحه وړاندې کړې ده. خو د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم د دې ډول حکومت د جوړېدو سره مخالفت خود ہے. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سی این این ټلویزیون سره په امریکا کې هم ویلي چې واک با یوازې د خلکو یا د خلکو د رایې د ټاکون لري خپل ځایناستې ته ولیږي.
د ازادي راډیو خبریالو د کیفیت سمنو د ټلیفون لارې په دې اړه چې د افغانستان د ولسمشر دویم رسل سرور دانش نن څه ویلي دي نور معلومات راکول. سرور دانش ویلي سولې ته رسیدو لپاره لنډمهاله یا موقت حکومت ته اړتیا نشته. نوموړي دا د افغانستان د دښمنانو هڅې بللې دي. د دې موضوع د سپیناوي لپاره د چارو کتونکو او د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد هم د شپې له کابل راسره وصل دی. آزاد صاحب، خبرونه ته خره غلاست. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وای موقت حکومت ورتس التیا نشته او وای چې دغه هڅې چې باید موقت حکومت یا لنډمهاله حکومت رامنځته شي دا د افغانستان دښمنانو هڅې دي. څوک د افغانستان دښمنان دغه تعریفولی شي؟ څوک دي؟
تروسه پورې چې د بین افغانی مذاکراتو په نام باندې کوم پروسه پیل شوې ده، د سولې لپاره اصلا هغه ډول چې لازم دي کار نه سوی، مطلقا د واک د ویش لپاره کار روان دی. طالبان هم د نن سره جنګیږي، د دې ویل شکه چې د واک لپاره جنګیږي، د نن هم که جنګیږي د واک لپاره، او دولت هم د دغه چارواکي چې اوس په حکومت کې د ولسمشر نیولې د تماوینې او د نورو دوستانو د واک د ساتلو لپاره اخته دي. د موقت حکومت او بوري حکومت یا انتقالي حکومت یا بل هر نوم چې ورکو تبع اسلامي نوم اسلامي حکومت نوم ورکول کیږي، هر حکومت یو بریجنګ یا د یو کلر رول لوبول دلته اړین دي. ځکه کچېره طالبان راتللای د همدې حکومت تر چتر لاندې یو ځای کېدلای، په همدې حکومت کې ځان مدرم کولای، نو دا جګړه دوه نه وګدېدله او نه هم دومره
آزاد صاحب د موقت حکومت جوړښت یا په څرنګوالي باندې چې هغه یو اړتیا ده که نه، او په دې خبرې وکړو. خو خبره دا ده چې دای چې وایي چې د موقت حکومت موضوع چې څوک راپورته کوي دا د افغانستان دوستان نه دي، دښمنان دي. د افغانستان د څوک دغه موضوع راپورته کوي؟ آیا دا نړیوال دي، داخلي کړی دي، د سیمې هیوادونه دي، لوبغاړي دي، څوک دي ستاسو په نظر؟
په دې خو نړیوال په سر کې دي، ښاغلی خلیلزاد په سر کې دی، همدارنګه خپله طالبان دي، او دننه په افغانستان کې سیاسیون دي. اما زه فکر نه کوم چې دغه ډول توجیه شي لکه ښاغلی دانش توجیه کړی چې دا دښمنان دي. نه، دا دښمنان نه دي. ځینې یې ممکن د خپل واک لپاره هلیدلې وکړي چې د حکومت سره مخالفتونه لري، ځینې سیاسیون عقدي برخورد وکړي. اما په ټوله کې که د غواړو چې سولې ته ورسیږو، نو دغسې یو وضعیت راتک اړین دی، او دا په دې معنا نه چې دا دښمنانی. نو په سر کې متحده ایالاتونه دي، دا ډرافت یې مو جوړ کړی دی، ورسره خپل طالبان هم دي، او د سیمې هیوادونه طبي خبره ده چې د افغانستان په ټولو فضایو کې هغه کې جګړه وي که سولې، په هغو کې مهم رول لري، په هغو کې دوی دخیل دي، دخیل شوي دي، او په ټولو مسایلو کې افغان دولت هم هلې ځلې کوي. دا اوس هم
خبرو دوهم یا نوی پړاو په دوحه کې پیل شوی، د افغانستان دولت او د طالبانو مرکچیان بیا سره ناست دي. تقریبا یو کال مخکې په دوحه کې د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقه شوې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ وویل چې دغه موافقه ډیر مسائل ګونګ دي، مبهم دي. ولی اشرف غنی اوس دا موضوع راپورته کوي؟ او تاسو په نظر آیا د طالبان او امریکا ترمنځ په دغه موافقه کې کوم ګونګ شایسته؟
بدبختانه افغان دولت سولې لپاره د بین الافغاني مذاکرات لپاره یعنی د صفر پانس تللی دی، هیڅ ډول پالیسي یا روډمیپ یا د سولې لپاره تګلاره نه وه. همدغه فشارونه وه او بیا مصلحتونه وو، سیاسي مصلحتونه د حیات څرنګوالی یا په هغه حیات کې چې کوم خلک ځای پر ځای شوي دي، هغه هم مطلق د سیاسي مصلحت له مخې چې د یو خاص سیاسي ګوند یا حرکت استاستو پرې دا سره یو ځای شوله. نو ځکه نن د دوی هر شیبه د دوی هغه وینا د دوی د دوی تګلاره فرق کوي. دا توافق چې د متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنځ په 28 فبروري 2020 کې لاسلیک شوی وو، زما په ګډون د سوګنی پاره چې د نیمې لوستې زما سره کافي پرته ده، ولسمشر خپل لوستې دی ار لوستې دی، په دې کې هیڅ څه مبهم نه دی. هغه کې ډېر واضح لیکل شوی دی، یوازې د دې لپاره د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې کې لیکل شوی دی چې طالبان په راتلونکي کې داسې خلکو ته پناه نه ورکوي چې غلې یا پاسپورت نه ورکوي یا ویزه نه ورکوي چې غلې متحده ایالاتونو یا د متحده ایالاتونو اتحادیو ته ګواښوي. یعنی یو ډول طالبان په واکه مبهم نه ده دا کښته.
آزاد صاحب، تاسو هم یادونه وکړه یو د دوه اړخونه دي، یو د طالبانو او د امریکا ترمنځ دغه موافقه چې دوی یو بل ته ضمانتونه ورکوي او یو بل غوښتنې باید پر ځای کړي. بل راتلونکي نظام موضوع چې هلته ویل شوي واضح چې هغه به د بین الافغاني خبرو کې د افغانستان د راتلونکي نظام بڼه مشخص کیږي او په دې به بحث کیږي او دواړه لوري به یوې موافقې ته رسیږي. په دې کې کوم شی ګونګ دی؟ اوس دواړه لوري سره ناستې په دوحه کې په همدې اړه خبرې کوي.
زه همدغه وایم چې په دې کې هیڅ ګونګ ځکه نه دی چې دواړه یو خو د متحده ایالاتونو طالبانو ګټې هغه ډېره واضح تعریف شوي دي. دوم بحث دغه دی چې دغه دوه میاشتې وړاندې، کله چې دوه میاشتې نه کې یوه میاشت وړاندې، کله چې د افغان لوري او د طالبانو لخوا هغه طرزالعمل باندې توافق کېږي، په هغه کې هم ډېر واضح لیکلي دي چې د نورو مواردو دغه شلو یا یوش مواردو تر څنګ یا نور سو یو مورید په خپل همدغه طرزالعمل دی چې بین افغاني مذاکراتو مبنای بللی شو یا هغه هغه حقوقي بڼه ورکولی شو چې د بین افغاني مذاکراتو لپاره یا راتلونکي اجنډا لپاره لار هواروي. په دې باندې افغان دولت هوکړه سره وکړه، هغه ډېر واضح لیکلی دی. نو د دې هوکړې مخکې باید دغه توافقنامه چې متحده ایالاتونو او طالبان ترمنځ لاسلیک شوې وه دا تفسیر شوی وای. ګوند دلته هیڅ نه دی، دوه ډېر واضح شیان دي. یو د راتلونکي اسلامي ساختار شپږ کې واضح لیکلي دي او بل د متحده ایالاتونو او د طالبانو ترمنځ اړیکې هغه ډېر واضح لیکل شوی دي. نو دا فکر کوم اوس یو څه ویره دلته خبره شوې ده، ځکه دې ته مخامخ یو ګوند ویل کېږي.
ډېره مننه کور ودان د چارو کتونکو او د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزادو چې د افغان ولس مشر اشرف غنی او د غراز د هغه د مرستیال دوهم مرستیال سرور دانش د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکو. د افغانستان د ولس مشر دوهم مرستیال سرور دانش نن ویل چې سولې ته د رسیدو لپاره لنډمهاله یا موقت حکومت اړتیا نشته او هغه د افغانستان د دښمنانو هڅې وبللې. او اشرف غنی هم تېره ورځ ویلي وو چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د فبروري د نهویشتمې تړون ډېر ګونګ دی. د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په اړه ستاسو نظر هم اخلو. البته په بل خبرونه کې د مایکروفون ستاسو خبرونه چې که تاسو دغه موافقه لوستی وي او یا مو تر اوسه پورې د ازادي رادیو په ګډون د رسنیو څخه په دې اړه اوریدلی وي، په دغه موافقه کې کوم شی ګونګ دی چې افغان ولسمشر تقریبا نږدې یو کال وروسته دا موضوع راپورته کوي او هغه هم داسې اساس وخت کې چې د جګړې دواړه لوري په قطر کې بیا سره ناستې او پر اجنډا تر اوسه پورې خبرې کوي چې کوم موضوعات ته په اجنډا کې ځای ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه په افغانستان کې غرمه 12 بجې او 19 دقیقې وړاندې به واوري چې پاکستان صدر اعظم عمران خان هم په افغانستان کې رسول د تنګېدو په اړه خبري کړي، ویلي تاریخوالي د کمښت ډیر مهم دی ترڅو اوربند ته زمينه برابر شي. خو تر دې مخکې به اقتصادي خبرونه واورو.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د سباندې 15 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د کارموندنې پروګرامونه پیل شول. د والی ویان عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پروګرامونو له لارې به 10,000 کسانو ته د کارموندنې فرصت برابر او 102,000 کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وشي. په مرسته کې به له یو لکو ډیرو کورنیو سره د څلور زره افغانیو په ارزښت د غوړیو، اوړو، وریجو، لوبیا او صابون مرسته وشي چې جلال آباد ښار 90% وګړي به له دې مرستې برخمن شي. دغه پروګرامونه د ملي دسترخوان له بودیجې او همداراز د ولسمشر او سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې له لوري پلي کیږي. په ننګرهار کې د تیر کال په پرتله د شاتو حاصلات زیات شوي دي. د هرات د کرنې او مالدارۍ خونی رئیس حاجي بشیر احمد بهادوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د شمیرو له مخې سږ کال د هرات د مچیو له فارمونو څخه څه د پاسه 200 ټنه شات ترلاسه شوي دي. نوموړي وویل دغه شمیر تیر کال 1500 ټنه وه. اوس په هرات کې د شاتو مچیو د روزنې 600 فارمونه فعالیت کوي او په دغه فارمونو کې زرګونه کسان په کار بوخت دي. خغلی بهادوري د مچانو د روزنې د فارمونو زیاتوالي او د شاتو د ترلاسه کولو له نویو لارو چارو سره د فارمونو د کارګرو بلدتیا په دغه ولایت کې د شاتو د زیاتوالي اصلي لاملونه یاد کړل. دا مهال د هرات یو کیلو شات په بازارونو کې له زرو تر 1500 افغانیو پلورل کیږي او د کابل په شاهزاده سرای کې له زریو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ لس پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 409 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سمي ونړيواله موضوع د امریکا استازو جرګه نن ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانۍ د تیریونې د موترزانو د بریټ په خاطر استزا کوي. دغه بریټ په پایله کې 15 تنه وژل شوی او استازو جرګه ترامپ د استزا هڅه داسې مهال کوي چې ورځې وروسته به نوموړی له سپینې ماڼۍ وځي او منتخب ولسمشر جو بایدن به لوړه کوي د جنوري په 16. د موضوع زما همکار ملالۍ بشیر تعقیب کړی او نور جزئیات به ترې واورو. ملالۍ جان مهرباني.
مننه نور صاحب. لکه امریکا په کانګرس د استازو جرګه چمتو شوی ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ ته جنوري د 16 په پیښه کې د د رول په خاطر استیضاح کړي، چې هغه ورځ د پلویانو د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړی وو او په نتیجه کې مارک ژوبلر رامنځته شوی وو. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس پرون د جنوري په 12 نیټه وویل چې دی به د اساسي قانون د 15 مادې څخه استفاده نه کوي. د دې مادې پر اساس دی کولای شي چې ولسمشر ډونالد ترامپ له خپلې دندې لرې کړي. دا نشته ورسته له هغه چې د دیموکراتانو په اکثریت استازو جرګې یوې مسوده تصویب کړه او له اجرایت څنګه یو غوښتل چې د اساسي قانون په کارولو سره دی ترامپ د کانګرس د ودانۍ د پیښې په خاطر له دندې ګوښه کړي. کپنس ترامپ په دې خاطر چې دی نور د ولسمشرۍ لپاره سم نه دی له دندې لرې نه کړي. د استازو جرګې رئیس نانسي پلوسي ویلي چې دوی پلان لري چې ترامپ یر تر ژره استیضاح کړي او شاید دا کار د جنوري په 14 چې نن ده اوسې. ترامپ پر خپل ټویټر پاڼه په تکراری توګه لیکل چې په امریکا کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې درغلي شوی ده او د جنوري په 16 نیټه د ترامپ ملاتړ یو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړی وو او غوښتل یې چې د منتخب ولسمشر جو بایدن له تایید د کانګرس مخه ونیسي. په دغه پیښه کې د یو پولیس په ګډون 15 کسان وژل شوي وو. په استاز جرګه کې د اقلیت جمهوري غوښتونکو مشر کوین مکارتي چې د استیضا مخالف دی د راپور له مخې غواړي چې د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي په خپله خوښه په دې اړه رای ورکړي نه د ګوند په دریځ. په کانګرس کې د ترامپ د نږدې متحدانو څخه یو مکارتي دی او د مخکې ویلي و چې د ولسمشر استیضا به د امریکا پر یو موټی کېدو برعکس اغیز ولري. ویل کېږي چې په کانګرس کې به د جمهوري غوښتونکو په ګډون ډېر استازي د استیضا په د پریکړې ملاتړ وکړي. د سې شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې د وایومینګ استازي لیز چینی وویل ترامپ قهرجن کسان سره راټول کړي وو او دې حملې ته لمن ووهله. دی ویلي چې ترامپ کولای سول د دې هر څه مخه ونیسي خو د دا کار ونه کړ. د رسنیو راپورونه وایي چې ترامپ په دې باور دی چې دی به استیضاح سي، خو د دې پروسې نتیجه په چټکۍ سره بدلېدای سي. نورستر نیویارک ټایمز هم راپور ورکړی دی چې په سنا کې د جمهور غوښتونکو مشر مچ مکانل خپلو مرستیالانو ته ویلي دی چې دی باور لري چې ترامپ د استیضاح وړ اقدام کړی دی او دی په دې مورد کې د ډیموکراټانو ملاتړ کوي. پرون د جنوري په 12مه نیټه ترامپ د تیرې اونۍ د پیښې مسؤلیت رد کړ او ویل چې خلک غواړي دی په نښه کړي. د پښتنه معنی کې خبريالانو ته وویل چې د دې استیضاح کولو هڅې امریکا ته خطر پېښ شوی او خلک په غوسه کوي. د همدارز زیاته کړ چې دوی هیڅ تاوتریخوالی نه غواړي. وروسته ترامپ د امریکا او مکسیکو ترمنځ د پولې لیدو ته ولاړ او هلته یې وویل چې اوس وخت را رسېدلی دی چې ملت ورغېږي او اوس د سولې او آرامي وخت دی. نورې صاحب،
بله ملالای بشیر، له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، و موردل چې د امریکا استازو جرګه نن ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ د معترضانو د برید په خاطر استیضاح کوي، او هغه هم داسې وخت چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوري ریاست روانې دورې ته و ورځې پاتې دي. یعنی و ورځې وروسته د جنوري په 20مه به منتخب ولسمشر جو بایدن لوړ کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس پر اساس د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ورسته څرګندونه ته چې په افغانستان کې د سولې او د روانې جګړې په اړه کړې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت پر اهمیت ټینګار کړی چې د پوینا له لارې اوربند زمينه برابر شي. عمران خان د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند له مشر کریم خلیلی سره پرون په یو لیدنه کې د افغانستان د سولې اړوند پر دغو موضوعاتو خبرې کړې. نور تفصيل به د سفیر لاستانې په راپور کې واورو.
د افغانستان د سولې پروسې لپاره د پاکستان پر دوامدار ملاتړ د ټینګار په ترڅ کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان تاکید کړی چې په افغانستان کې د خبرو پروسه باید د هر اړخیز حل لپاره له زغم او ډیر کوښښ سره تعقیب شي. ښاغلی خان د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند له رهبر محمد کریم خلیلی سره پرون په ولیدنه کې دغه مسأله یاده کړې ده. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې ښاغلی خان او محمد کریم خلیلی د افغانستان د سولې د پروسې او همدارنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې بحث کړی دی. د عمران خان په حواله باندې په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې پاکستان تل د افغانستان د سولې حل په مسله باندې ټینګار کړی دی او دا یې دریځ دی چې د افغانستان لانجه د جګړو له لارې نه هواریږي. د ښاغلی خان په حواله په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې باید د اورکام په مسله باندې ټینګار وکړي چې بالاخره اوربند زمینه برابر شي. پاکستان صدر اعظم همدارز ویلی دی چې یو باثبات او سولیز افغانستان به د سوداګرۍ او سیمیز ارتباطاتو په برخه کې د همکارۍ نوې لارې پرانیزیم. د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند رهبر محمد کریم خلیلی دوشنبه پاکستان ته تللی دی. ښاغلی خلیلی په حواله د هغه په فیسبوک پاڼه باندې په اعلامیه کې راغلی دی چې خلیلی د افغانستان او پاکستان د روابطو او همدارنګه د سولې د پروسې په اړه باندې د بحث لپاره له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. ښاغلی خلیلی د عمران خان تر لیدنې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم د افغانستان د سولې او همدارنګه د افغانستان او پاکستان د روابطو په اړه باندې خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له مذاکره کوونکو لوري غوښتي چې د اورکم لپاره نهایي هڅه وکړي او د اوربند پر لوري ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې د قریشي په وینا د افغانستان د سولې پروسې د اسلام آباد د ملاتړ خبره تکرار کړې او ویلي دي پاکستان هیله مندي چې په قطر کې د دولت او طالبانو ترمنځ روانې مذاکرې به وکړي شي افغانستان ته تلپاتې سوله راولي. ښاغلی خلیلی چې د دوشنبه پر ورځ پاکستان ته تللی او نن به هم له پاکستاني چارواکو سره ګوري، د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د نقش مننه کړې ده. ښاغلی خلیلی د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجو سره هم کتلی چې ویل شوی په دې کتنه کې هم د سولې پر موضوع خبرې وشوې. تر دې مخکې د طالبانو یو هیئت چې د دوی د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر یې مشرکه ولا پاکستان ته سفر کړی وو او د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کړې وې.
ستاسو له پیغامونو
باران ما د جوزجان ولایت نه د خوشیدی ولسوالی او د بسیدلی څخه خبره کوم. ما د وزارت مالداری څخه دا شکایت دی چې دایم درخواست دی چې موږ هلته واورې لاندې کړي یو. مالداري هم بیخي په سخت حالت کې ده. سلام په احترام
کلیواله شنه د شلمن ولایت تنادلی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دلته په شلمن کې کوچیان د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. یعنې موږ یې وینو خوران دري بازار کې خلکو یې مالچرونه غصب کړي دي. نو زما د دولت څخه دا هیله ورته ده چې دوی ته پاملرنه وکړي. السلام.
دا وستاسو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ سره اونکو ماشين کې مو پریخي او په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې وړاندې د ځوان فکر اونیزه خبرونه لرو. په دې کې د ټولنیزو رسنیو کې د ځوانانو د فعال رول موضوع چړل شوې ده. خو فریبا ظاهر سړی تر غلې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به ترې واورو.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت پر اهمیت ټینګار کړی. ټول لارې اوربند ته زمينه برابر سي. صدر اعظم عمران خان د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند له مشر محمد کریم خلیلی سره پرون په ولیدنه کې د افغانستان د سولې اړوند د مسایل یاد کړی دي. د خان په حواله په اعلامیه کې راغلی چې یو باثبات او سولې د افغانستان به د سوداګرۍ او سیمه ایزو ارتباطاتو په برخه کې د همکاري نوې لارې پرانیزي. د ننګرهار استیناف محکمې او کارکونکو د نامعلوم کسانو په جز وژل سوی. د ننګرهار د استیناف محکمې وی سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د دغه محکمې دوه تن اداري کارکونکو عبد القیوم او اسمت الله نن چهارشنبه سهار 9:30 بجې دندې ته پرلار وشي. د نامعلوم وسلوال لوري د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند کې وسلوال برید ور باندې وسو. د ننګرهار سیمه ییز روغتون مسؤلین هم تاییدوي چې روغتون ته د یو کس مړی وروړل سوی دی. افغان چارواکي په لوګر کې د وسوالو طالبانو د مین جوړولو د یوې کارخانې د کشف او لمنځوړلو خبر ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نیمروز د خاشرو د وسوالۍ د ورستي پیښې درځولو لپاره یو پلاوی د ولایت ته تللی دی. اېدا سوي چې په خاشرو د وسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې لشته لشه څوار لس ملکي وګړي وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګه شایي د کانګرس پر ودانۍ د مظاهره چانو د برید په خاطر نن ولسمشر ډونالد ټرمپ استیزا کړي. او د امریکا متحده ایالات په دغه وخت کې د کرونا وایروس د واکسین پروسه چټک کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای هم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په نننی پروګرام کې د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا په اړه غږیږو. دا چې ټولنیزې رسنۍ څنګه د ښو کارونو د مثبتو خبرونو د خپراوي د ښو اړیکو د پاللو د ارتباطاتو د جوړولو د بدیو یا ناسمو دودونو د مخنیوي د زور زیاتي په وړاندې د غږ اوچتولو او نورو ټولو ارزښتونو د دفاع لپاره څنګه کارول کیږي. خو تر هر څه مخکې ښه ده چې ووایو هغه کسان چې ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا نه پیژني هغوی ته به ووایو چې سوشل میډیا څه ته وایي. ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا د انټرنیټي پاڼو مجموعه ده چې په دې لږ تر لږه وروستیو دوو لس